ستړي مشي دا مشال ریډیو دې د شپږو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني روانه خبري غړای کې با د سر موضوع د کورمې تازه حالات دي په کورمې کې تیر ورځ په مالوړونکو گاډو قافلې باندې بریټ شوې ده په دغه کې د مړو شمیر زیات شوې ده او نورم داسې معاملات چې د کورمې دغه موضوع سره تړلې دي نیخ په نیخ وای حال درکو د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ سیمې مطالب په دې خبرونه کې مراوړي کتر پای را سره مل پاتې شوې د سیمې اورړای نه به خبر شي د مشال د خبرونو سرټکی په کورم کې له پرون راهیسی پیل شو ان خطو کې تر اوسه نه کسان وجل شوی د خیبر پښتونخوا اسمبلی په صوبه کې د روانو امنیتی حالات په اړه بحث کړه د اوکراین جګړې د ختمولو لپاره روس او امریکایي چارواکو نن په ریاض کې غونډه وکړه اوس د مشال د خبرونو تفصیل په کورم کې د مالک دونکو گاډو پر قافلې د بریدونو او خطو پر مهال د وجل شو کسانو شمیر نه تر رسیدلې ده په کوزه کورم کې د پولیسو او چارواکي چې نه غوښتل نوم یې خپور شي مشال یې ته ویل چې نن د فروری پاتله سما لوچت او مندوري وسیمو په ګولیو لګیدلې د درو نورو کسانو مړی مندل شوی دي د دې چارواکي په وینا چې په دې مړو کې یو ډرایور دی او پاتې دوه وسلوال دي چې لامنیتي ځواکونو سره په خطو کې وجل شوی دي د چارواکي دا هم ویل چې په سیمه کې یاسین په نامه د بګن یو ولسی وګړی هم وجل شوی دا په داسې حال کې دا چې د کورمی پولیسو پرون وویل چې پاړه چینار ته د مال وړونکو لارو پر قافله تر وسلوال برید وروسته د عملیاتو پر مهال 15 عسکر وجل شوی او د عسکرو په شمول 40 کسان جوړبل دي دا راز چارواکي وایي له پرون راهیسې پیل شوې خطو کې مال وړونکو 19 غټ ګاډي او و موټرې او پیک اپ ګاډي او درې د امنیتي سرتیرو ګاډي سودول شوی دي بلخوا د پاړه چینار خلکو د یوې مظاهرې په ترڅ کې لاله حکومتي او پوځي چارواکو په کورم کې د امنیت ټینګولو غوښتنه وکړه په دې لړ کې پرون د پاړه چینار پریس کلب مخې ته لسګونه کسانو مظاهره وکړه د مظاهرې یو ګډونوال زیشان حیدر مشال ریډیو سره خبرو کې پر حکومت او ځایي شیا او سنی مشرانو غږ کړی چې په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره جدي ګامونه واخلي
حکومت کنوئی وشوا سانحا وشوا ایدی خلاف پر زور اپیل کو حکومت بالا تا او سارا سارا د دلتا چورا سٹیک ہولڈر دی اگوی تا مو ریکویسٹ کو چ خدا را مزید دلتا دغی علاقے کی امن پیدا کوئی
په کورم کې تر دې وړاندې هم پر مالوړونکو گاډو حملې شوې دي چې پکې مرګ جوړبلې هم اوریدلې دي په دې ځل کې له سومیا شراهي سي نامني روانه ده چې د مخنیوي لپاره وخت په وخت جرګي او لوزنامي هم شوي د خیبر پښتونخوا اسمبلی د فروری په 18مه په صوبه کې د روانو امنیتي حالاتو په اړه بحث کړي د حکومت مخالف ګوندونو غړو پر حکومت نیوکې کړې دي چې د دوی په وینا یو پلو په صوبه کې د امن پر ځای ساتلو ته ژمن نه دي او بلې د ترهګرې ضد جګړه کې د وجل شو پولیسو له کورنیو سره کافي مرستې هم نه دي کړې د اپوزیشن غړي عدنان وزیر تر غونډې وروسته مشالې ته ویل حکومت تر اوسه د قبایلي دلو د وجل شو پولیسو کورنو ته لجمنې سره سم نه وکړای نه دی ورکړي د قانون صوبایي وزیر افتاب عالم پردي د فروری په 18مه مشالې ته ویل دوی د وجل شو پولیسو کورنو ته د نوکرای ورکول لپاره ځانګړي برخه یا کوټا له 15% څخه 12% تر رسول ده نو موږ دې تکړه چې د دې ترڅنګ د پولیسو وړتیا زیاتولو لپاره هم پراخ فنډونه ورکړي دي په افغانستان کې د واکمنو طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک مشر په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره روس ته تللی د افغانستان بانک ویلي چې نور محمد آغا او ورسره ملګري پلاوی د فروری په 18مه د دې لپاره روس ته تللی دي چې په مالی چارو کې د انټرنیټي امنیت په کانفرنس کې ګډون وکړي په عین وخت کې ملګرو ملتونو ویلي چې په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره د نور محمد آغا د سفر بندیز په موقتي توګه لغوه کړی دی دا کانفرنس د فروری له 19مې تر 21مې جوړیږي او د بیلابیلو هیوادونو د مالی څنګه استادی کارپوهان او شنونکو په ګډون کوي دوی به د مالی نظامونو عصري بانکي نظامونو او د انټرنیټي ګواښونو په وړاندې پر اغیزمنو ګامونو بحث کوي او روسي خبر ده چې د اوکراین جګړې د ختمولو لپاره روس او امریکایي چارواکو نن په ریاض کې د اعلی پای یو غونډه وکړه رويټر خبري ایجنسی لیکي چې د سعودي عرب سرخار کې تر سره شوې د غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د هغه د روسیال سرګی لاوروف ترڅنګ د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والز او د بهرنیو چارو لپاره د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار یوری اوشاکوف برخه واخیسته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند تیمی بروس نن په ریاض کې له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل دا غونډه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین د هغه ټلیفوني خبرو په تسلسل کې شوې چې پکې د اوکراین د جګړې ختمولو په اړه خبرې شوې وې. بروس زیاته کړه چې نننۍ غونډه په دغه لور اولنی قدم دی او مقصد یې دا معلومول دي چې د دواړو خواوو ګټې څه دي او آیا د دغو ګټو ترمنځ همغږي راتلی شي او کنه. د مشال خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی خبرونه درته وړاندې کول او کتر پای را سره مل پاتې شوې ځینې دا مهم مطالب به هم وری. په کورمه کې یو وار بیا تیر ورځ په مالوړونکو قافله بریت شوه، خو د دې ترڅنګ داسې کسان هم شته چې هغوی اوس هم امن غواړي.
احتجاج ریکارډ کوو د نن کومه کنوایي وشوه، سانحه وشوه، ایدی خلاف پر زور اپیل کوو حکومت بالا ته
د پولیسو د پاره د کمپنسیشن یا د تاوانونو ورکولو معاوضې ورکولو په اړه باندې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې بحث شوه.
کمپنسیشن ورکو پیسې میں ورک لے پلاٹ حکومت کے پیسے ورک لے اگے نہ پس پکار پتا تھا جدا کسان پتی شی ویدو کسان دی پتی شی ویدے پاند ما تا خدا تو
او مزورانو په پیښور کې مظاهره کړي.
مون خیرات نه غواړو، مون ډیر مجبور شوی یو ځکه مونږ دلته کې راغلی یو، دلته کې چې کم یو سپیشل پرسن راغلی هغه په ډیر تکلیف باندې ځان را رسولی دی، هغه ته د کور نه وتل دوه تکلیف ته
قبیلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال ترڅنګ وسی اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبري غړای دا زستا سکربا مجید بابر یما د کورمه د حالاتو په اړه باندې ورغ خپل همکار طارق ورغزی لا د سو میاشتو روانه د غشخړه باندې زموږ د همکار نظر ساتي او تیر ورځ د یوې لنډې وقفې نه پس بیا د قافله باندې او د مالوړونکو گاډو باندې یو بریت شوه دی. طارق ستړی مشي او کاول دارا ته وایي چې د دغه بریت کې د مرګ جوبلې شمیره چې کم دی هغه اوس کم دی ته رسیدلې؟
مننه، خوشحاله اوسه. موږ سره نوی معلومات دا دي چې په کورمه کې پر مال وړونکو گاډو د برید او انخطو پر وخت چې کم د مړو شمیره ده هغه نه هوت رسیدلې ده، او دا تر هغې زیاته شوله چې نن یو د ډرایور، یو د عام ولسی وګړي او دوه د وسلوالو مړي پولیسو ته تصدیق شول. په کوزه کورمه کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نو مې په رسنۍ خپور شي، ماته وویل چې د دې نه علاوه یو د آرمی ځواک او سلور د اف سی سرتیری هم وجلی شوی. دغه شان د مروش میرا چې کومه ده هغه نه هوت رسیدلې ده، او په سیمه کې د انخطو بریدونو او له هلیکاپټرو د شیلنګ پر وخت سلور امنیتی سرتیری، بخنه غواړم پنځه امنیتی سرتیری، پنځه ډرایوران او دوه زنانو په شمول تر شلو پورې کسان چې کم دي هغه ژوبل شوي هم دي.
دغه ټول مرګ جوبل چې شوي ده، نو آیا دا معلومات چارواکي دا وایي چې یره دا د کمې خوا د ډزو یا د کمې خوا په بریدونو کې وجل شوي دي؟
دا چې کم تاسو پښتنه د مړو ده، نو په مړو کې د نهو کسانو چې کومه شمیره ده، نو دا به زه تاسو ته داسې را یاده کړم چې په دې کې یو کس چې کوم دی، یو منټ بخنه غواړم زه د ځان سره. ښه، په دې کې پنځه کسان چې کوم سلور کسان پنځه کسان چې کوم امنیتی سرتیری دي، دا په اوچت سیمه کې د انخطو پر وخت مړه شولو، او ډرایور چې کوم دی هغه چې کله بریدو شولو په دې گاډو باندې په هغې کې مړه شولو، او د دې نه علاوه یو بل مړه چې پیژنګولو د یاسین په نامه شوی هغه د بګن اوسیدونکی دی، هغه وسلوالو سره د انخطې پر وخت د ګلو پر ضد راغلی دی. پرون شپه صدی هسپتال ته یوړل، خو تر رسیدلو مخکې هغه بیا سا ورکړله، او چې کله په قافلې برید وشولو نو د امنیتي سرتیرو لخوا ځوابي کاروایي وشوله. په هغه کې د هلیکاپټر شیلینګ هم شوی چې پکې عام خلکو ته نقصان واوریدلو او تر لسو زیات مقامی خلک چې کم دي هغه په دې کې ژوبل شول او په اوچت کې وروسته د وسلوالو خلاف پوځي عملیات وشول. په عملیاتو کې امنیتي سرتیرو ته سخت ځاني نقصان ورسېدلو او لکه څنګه چې تاسو ته ما وویل چې د پولیسو چارواکو تر مخه 15 عسکر په دې کې مړه شول او 15 نور چې کم دي هغه په دې کې ژوبل شول.
دغه ځاني مرګ ژوبل او یا تاوانونو د دې ترڅنګ مالی زیانونه هم شوي دي.
بالکل دغه د ګل پورس چې کله یو سل وو در شو گاډو قافله چې کله د خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي بار ول لټل سیمې د بوتلو پروګرام په دې کې یو سل دیار لس گاډي سپریو پټک ته د کلیرنس لپاره راوستل شول. پرونه د 15 پیتو گاډو کلیرنس تر کېدلو پس لڅ پریو د پړچنار په لور هغه روان کړ شول. کله چې بګنتا د گاډو او گاډي چې کم دی ورور رسیدل نو پولیسو په خبره په اوچتو منډوري قرباندي بریټ پیل شول او د پولیسو چارواکي چې کوم ما سره خبرې کړې نو هغه ته ویل چې تر هغه پس 19 گاډي د سوځیدلو راپور سره تصدیق شوه دي. 18 گاډي پرون او درې نن لمندوریو د سپری پلور او نه لبګند د الیزو پلور صحیح سلامت ورور وروس پرل شول. دوه ګیمن پلس سره خراب حالات کې ولاړ دي او یو چې کوم دی هغه سور پل سره ولاړ دی خو هغه لوټ شوی دی او دنه علاوه بره اوچت کې دوه لوټ شوی گاډي چې کوم دی ولاړ دي. درې د حاجی منیر حسین چې حاجی منیر کور چې په مندریو کې دی د هغه سره ولاړ دي. دغه شان تر 500 زیات گاډي چې کم دي هغه معلومات شته او د زینو نور چې کم دي هغه معلومات رغونډول کیږي.
طارق لنډ غون سره ته وایي بیا بل موضوع ته بل سوال ته ورجو. دا څومره مالی او ځاني زیانونه چې شوي دي چونکه اوس دغه سیمې د پاکستان د آئین او د پاکستان د قانون د واک لاندې دي د ملدارۍ لاندې دي نو دغلته کې پولیسو د دې اف آی آرونه درج کړي.
د اف آی آرونو په باره کې چې کوم دی ما سره خو په دې وخت باندې معلومات نشته دي او دا چې کوم دی د دې به ټول تحقیقات کیږي نو معلومیږي داسې چې په ورځ دو کې به د هغې اف آی آر هم وشي. او مخکې ځل هم چې کله په 14 جنوري باندې په کانوایي باندې برید وشول نو د هغې اف آی آر په 3 ورځو کې شوی وو نو اغم د تحقیق نه بعد شوی
خو د دې بریدي
زیات چې کم دي کسان خود دې بریدي زیات کسان
خود دې بریدي تر اوسه پوری د اف آی آر یا د مقدمو درج کولو معلومات نشته.
معلومات ما سره نشته.
طارق مخکیزو لنډ غونته کراته وایي چې دغه بریدونه ولي کیږي ځکه چې د دینه مخې کمی لوزنامې جرګي حکومتي او ولسی خلکو له ډاډګیرنه د هغې نه دا سرخېدا د هغې نه داسې څرګندېدا چې امن راغو قافلې بزي مسلې حل شوې دي ټولې خواوو دستخطونه کړي دي تیګه یې خوده شوې ده ولې بیا کیږي داسې؟
دا یو داسې دی چې د 2014 کال په ستمبر کې چې کله پر یو بل ځمکو مورچې جوړولو په خبره جګړه پیل شول نو سره د سیمې ټولې لارې پر یو بل چې کم دی غو تړل شوې. وروسته په کنوایي د کنوایي په ذریعه د خلکو تک رس تک ستونزه حل کوله. حکومت خو په کونجه لیزو کې د سنیانو کاروان تر برید لاندې تر اتلو پس هغه سلسله بیرته چې دی کنه ودرېدله او په سیمه کې د خوراک سکاک دوایانو تیل او نور ضروري سیزونو کمی راغللو. خلکو احتجاجونه شروع کړل. حکومت د کانوایانو بوتلو سلسله بیرته شروع کړه خو په 21 نومبر د شیاګانو کاروان تر بید لاندې تر اتلو پس حالات بیرته خراب شول. خونړي جنگونه وشول. بګن بازار چې کم دی هغه لوټ شولو. په هغه کې کورونه او دوکانونه چې کم دی هغه وسوځول شول او بیا هغه نه پس لارې چې کم دی هغه بیرته بیا
تاریخ زما دا مطلب وو چې کمی جرګي د دې ټولو مسلو نه پس شوي دي. د هغه جرګو آیا دومره اختیار نشته هغه ته دومره د حکومت لخوا ملاتړ نه دی ترلاسه یا په دغو جرګو کې دومره قوت نشته چې خپل فیصلې عملي کړي؟
بالکل چې کله دغه په دسمبر میاشت کې دغه جنگ ودرېدلو نو حکومت دواړو فریقین کوهاټ ته راوبلل او دواړو دوه ورځې په خپلو کې مذاکرات وکړل. په اخره کې دواړو فریقینو ترمنځ په 14 نکاتو اتفاق تر اتلو پس امن معاهده هم وشوله. په هغه معاهده کې د بنکرو ړنګولو اسلحې راټولولو او لارې خلاصولو باندې اتفاق راغللو. نو که څه هم حکومت چې کوم دی بنکرو په ړنګولو عمل شروع کړل او تر هغې وروسته یو سل 3 بنکرې په خوار کری بلشخیل په وړ کېدو او سپینه شګه کې اړنګې شوې. خو د اسلحې په راټولولو لا عمل د دوانو فریقینو ترمنز لا هم نه دی جوړ شوی. نو دا یو کړکېش دی. او د دینه علاوه په بګن کې چې کوم احتجاج روان دی نو هغه دا غوښتنه ده چې د دوی د ازاله وشي. نو د هغې دپاره حکومت چې کوم دی 60 کروڑ روپے اعلان هم کړی دی خو هغه تر اوسه پورې هغو خلکو ته چې کوم دی متاثرینو ته معاوضه نه ده ملو
شوی. اوږده موضوع د تاریخ کدارا ته وایي لنډ غونته راته وایي چې اوس دا مهال مونږ د کورمې حالات چې کوم دی هغه څنګه دي لکه د عام ولس د اوسېدو دپاره صحیح دي؟
په کورم کې په دې وخت کې حالات ډېر زیات کړکیچن دي. لارې چونکې بندې دي په یو بل باندې شیاګان په سنیانو نشي وتلی او سنیان په شیاګانو نشي وتلی. نو دغه شانتې خلک په کورونو کې میسوره دي. د دې نه علاوه په هسپتالونو کې د دوایانو کمی دی. په بازارونو کې د خوراک سکاک او دغه شانتې خوراکي مواد د خوراک سکاک او دغه شانتې نور ضرورت څیزونه چې کم دي د هغو کمی دی. په سیمه کې د تیل یو غټه مسله ده. خلک چې کوم دي تک را تک نشي کولای. سکولونو ته خلک لیر اتلی نشي. یو بل کورونو ته خبر ده نشي کولای. نو په سیمه کې صورتحال چې کوم دی هغه د جرګو سره چې دی هغه را جوړ شوی وو. خو پرون ګل پورز باندې چې کله دغه اټیک وشول نو هغه نه په صورتحال بیرته خراب شوی دی. او که څه هم دا معلومات ما سره شته چې په ځینو ځایونو کې خلک بیرته مورچو ته ختلی دي خو د هغوی په منځ تر اوسه داسې جګړې یا چې کوم دي د ډزو څه صورتحال مخې ته نه دی راغلی.
ډېر ډېر مننه.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د کورمې په موضوع کې پاتې کیږو. که څه هم د پښتونخوا کابینې د کورمې لپاره د ځانګړي مالی پانګو او اقداماتو منظوري ورکړې ده خو د کورمې ولس د حکومت د اقداماتو نه مطمئن نه دي. دوی وایي د لارو د بندیز په وجه په پړجینال کې د ډیزل او پټرولو قیمت ډېر زیات شوی او د خوراکي شیانو نرخونه هم زیات شوي دي او دوی د لارو د خلاصولو غوښتنه کوي. خو صوبایي کابینې د فروری په 18 د پړجینال د لارې د امنیت لپاره د 160 چک پوسټونو جوړولو منظوري ورکړې ده او د بګان بازار د بیا ودانۍ لپاره د 340 میلیون روپو منظوري هم ورکړي. نور تفصیل د غلام غوث ناورو.
د خیبر پختونخوا حکومت د پاړه چینار د لارې د امنیت او د بګن د متاثرینو لپاره د مالی پانګو منظوري ورکړې ده. د پرورۍ په 18 په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د اعلی وزیر علي امین ګنداپور په مشرۍ د کابینې په غونډه کې د پاړه چینار د لارې د امنیت یقیني کولو لپاره د اهمو اقداماتو کولو منظوري ورکړې شوې ده. په دغه اړه د وزیر اعلی هاوس د خبر پاڼې تر مخه صوبایي کابینې د پاړه چینار په لاره د 160 پولیس چیک پوسټونو جوړولو او د دې پوسټو لپاره د 400 پولیس اهلکارانو د برتی کولو منظوري ورکړی ده او د پولیس چیک پوسټونو لپاره د ضروری سارنی د آلاتو اغستلو په هدف د 240 میلیونه روپو منظوري هم ورکړی شوې ده. د پاړه چینار د لارې د امنیت ترڅنګ صوبایي کابینې د کوزی کورمی د بګن بازار د بیا ودانۍ لپاره د 480 میلیونه روپو منظوري هم ورکړی ده. خود بګن نه متاثره د یاد زی اوسیدونکو او خبریال محمد ریحان وایي د بګن متاثرین د سختو مشکلاتو سره مخ دي او په کار د حکومت د دوی د بیا ودانۍ او د بګن بازار د جوړولو لپاره تیز ګامونه پورته کړی.
د پی ڈی ایم ای رپورٹ مطابق تقریبا 280 کورونا چکن دی دغه رجسٹریشن شو ہے چاغا پدی 22 نومبر پشپا باندې سوی وو. شپک سوا دیر دکانو نه چکم دی اغا پیڑی می سر رجسٹر دی اغا پدی کی سوی دی اغو نقصانات شوی دی. خو حکومت تو وسه پوره هیڅ قسم ته اقدامات نه دیکړي او د خلکو هم انده گیله دی چې حکومت سونه زر تر زر کولی شي چې دا خلکو سره مرستي وکړي. ولی چې روجر اغلا د خلکو کاروبار ختم شي وي دي خلک بیروزګار شي وي دي هغه وجه نه ډيري مسالې دي د خلکو هم امدامه طالبایا چې زر تر زر دوه ته معاوضه ملاو شي.
خود پاړه چینار او بګن متاثرین د حکومتي اقداماتو نه مطمئن نه دي او دوی وایي د کورمې د صورتحال د قابو کولو لپاره چټک او کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي. د پاړه چینار یو اوسیدونکي لایق حسین د پرورۍ په 13 مشال ریډیو ته وویل چې کورمی ته د صوبایي حکومت د سوري لاندې د ځینو خوراکي شیانو، دوایانو او نورو شیانو د لیږدولو باوجود په پاړه چینار کې ولس د لارو د بندیز په وجه د بیلابیلو کړاوونو سره مخ
د شوي څلورو میاشتو نه لاره بند هودي کې ایمان مد چې کومې کنویانې روغلي کنویانو کې کوم شی ضروریات کوم خوراک سمنو هغه خو روغلو، خو هغه کې یو دا مشکل دا و چې هغه یو په ټریپل دلته کې هغوی کې مات وویلې چې کوم ګوډي دلته پاړه چینار ته راځي هغه ډېر زیاتې کرایې خلې ویلې چې دا ډېر خطرې والا هغه د زون دی. دویمه خبره دا ده چې کوم میډیسن دي یا میډیسن بالکل نه رسي، هغه ډېر کم تعداد کې رسي، نه هغه واجې نه هسپتالو کې او عام میډیکل کې کوم هارت والا یا د ګردو والا یا نور څه کوم بچي والا میډیسن دي هغه بالکل دلته نفیذ شوي دي. او دریمه خبره دا ده چې پټرول او ډیزل دلته نشته، کوم بلیک مارکیټ کې هرڅیږي هغه مختلف ذرایعو نه رسي، هغه په 1200 روپۍ لیټر ملويږي.
د پولیسو لخوا د پښتونخوا کابینې ته د ورکړل شویو معلوماتو تر مخه تیر کال د اکتوبر د میاشتې نه تر دې دمه په بیلابیلو پیښو کې په کورم کې 109 کسان وژل شوي دي، او د کوهاټ د امن لوزنامې لاسلیک کولو وروسته په کورم کې د مورچو د لنګولو کار روان دی او تر اوسه 155 مورچې لنګې کړې شوې دي. صوبایي کابینې د مورچو د لنګولو لپاره د بارودی موادو اغیستلو په هدف د 93.3 میلیونه روپۍ منظوري هم ورکړې ده.
دا مشال ریډیو دا، او تاسو د مشال ریډیو خبري غړې اورئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د حکومت مخالفو مدونو غړو پر حکومت نیوکه کړې دي چې د دوی په وینا یو پلو په صوبه کې د امن پر ځای ساتلو کې پاتې راغلي دي او پر ځای خلکو د امن لخکرو جوړولو لپاره فشار اچوي. یو بل پلو د دوی په وینا د ترهګرۍ ضد جګړه کې د وژل شوو پولیسو له کورنو سره کافي مرستې هم نه دي کړې. په دې اړه تفصیل زموږ همکار غلام غوث نور.
د داخله چارو د محکمې د جواب مطابق د 2008 نه تر جون 2023 پوري 1450 پولیس اهلکار وژل شوی دي، او د وژل شویو پولیسو کورنو ته د شهدا پیکج ټول مراعات ورکړی شوی دي. خو د حزب اختلاف غړي عدنان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د داخله چارو د محکمې د دې جواب نه هغه مطمئن نه دي، ځکه چې د وژل شویو پولیسو ټولو کورنو ته تر دې دمه په پولیس محکمه کې ملازمتونه نه دي ورکړې شوي.
نو فادا والا چې کوم دوی موږ ماته جواب راکړې واغ ته مکمل چې ما چې ټیک ټیک تاسو کمپنسیشن ورکو، پیسې مې ورکړلې، پلاټ په مت کې پیسې ورکړلې، هغه نه پس په کار خدا ته چې کسان پاتې شوي نو کسان دې پاتې شوي دې باندې ماته خدا ته.
خو د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی مشال ریډیو ته وویل چې موجوده صوبایي حکومت د شهدا پیکج لاندې د وژل شویو پولیسو کورنو ته په پولیس محکمه کې د ملازمت ورکولو لپاره د نوکرۍ کوټه زیاته کړې ده، او د ترګرۍ ضد د پولیسو د استعداد د زیاتولو لپاره نور کار هم روان دي.
سوالونه بنیادی طور باندې دوا وو. یو دا سوال وو چې پولیس ته کوم فنڈ ملويږي، گرانٹس ملويږي، هغه ډېر کم دي. کاغه انویسټیګیشن سایډ باندې دا او کاغه آپریشن سایډ باندې دا، او ظاهره خبره ده چې کال په کال کم شوی وو، زیات شوی نه وو. جبکی الحمدللہ اوس د موجوده د مو چیف منسٹر صاحب چي دا د دې حواله سره هغه ډېر ویجیلنت تا، او پولیس تا ډېر توسب پته وی اکوئپمنٹ حواله سره، دغه ټریننګ حواله سره، هر لیول سره چیف منسٹر صاحب چي دا هغه تا کولاوز له سره فند ورکړې دا پاربونو روپو کې، د دې سره سره کم د مو شهدا دي، دغه د بچو او د برتی مسله وا، چونکی هغه پہلا 5% کوٹا وا اغایم میں توس بڑاو کڑے دا تقریبا 12.5% شوی دا.
بلی خواتا پا صوبائی اسمبلی کی دا خیبر نا دا صوبائی اسمبلی غڑی عبدالغنی پا تیرا کی پا خراب امنیتی صورتحال دا سختو اندیخنو سرگندون اوکڑا، او هغه ویل چی دا زل داوی دا سیمی اولس دا خپلو سیمونا کڑا کولو تا تیار ندی، او نا دوی پا امن کمیٹو کی شامل دلو تا تیار دی.
آیا دی امن و امان ذمہ داری دے چاو چته په موبل عمل کمیټه جوړاوي دا دې ریاست سیمه وریو دا دې دارو سیمه وریو بولې چې لوکا پرې دا دې دانا مخکي دغه سیملې د پرشر خلاف وځل کړه د پوس کړي او موږ د ویلې چې په دا سیمه کې وي نو را پرشر نه کوي او سپیکر سی زړه د فټیزرا دغه خلکو نه د پیغام ورکو چې نو والا کمر کمیټه جوړا کم نو والا کای لوکا پرې دم مون والا کو وسم
د خیبر د غړی عبدالغنی نه علاوه تر دې وړاندې په صوبایي اسمبلی کې د نورو قبایلي ضلعو او جنوبي ضلعو د اسمبلی غړو هم هغلته کې پر روان امنیتي صورتحال د سختو اندېښنو څرګندونې کړې دي او په دغه سیمو کې د امن لپاره ولسی پاسونونه هم شوي دي. حکومتي چارواکي وایي د امن قایمولو لپاره یې د پولیسو د استعداد زیاتولو لپاره پولیس ځواک ته اضافي مالی پانګې جاری کړي دي او د وسلوالو په ضد هدفي عملیات هم روان دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
خیبر پختونخوا په لکی مروتو کې د مروت بیٹن اتحاد تر سورو لاندې ځایي خلکو د تیرو نه ورځونه د خپل وختونو لپاره احتجاج پیل کړی. دوی په مروت کانال کې د اوبو خور لپاره اوبه دغلته د امنیت ټینګښت او په قدرتي وسایلو کې خپل عیني حق غواړي. تفصیل عمر وزیر نو.
لکی مروتو کې د مروت بیٹن اتحاد د سیوري لاندې ځایي خلکو د تیرو نه ورځونه د خپل غوښتنو پوره کولو لپاره احتجاج پیل کړی. د احتجاج کوونکو په وینا دوی مروت کینال کې د اوبو خور لپاره اوبه دغلته د امنیت ټینګښت او قدرتي وسایلو کې خپل عیني قانوني حق غواړي، خو حکومت د دوی غوښتنو پوره کولو په ځای پر دوی چاپې وهي، مشران یې گرفتاروي. د احتجاج مشران وایي چې اوس د پرون نه ځایي خلک له ټوپکو سره راوتلي، خپل مشران گرفتارۍ ته نه ورکوي. د حکومت او ولس ترمنځ د تصادم خطر جوړ شوی، خو پولیس وایي چې داسې هیڅ پلان نه لري، خو دغلته مشران ولس د حکومت پر ضد پراوي. د مروت بیټنی دغه احتجاج مشر انعام الله خان مشال ریډیو ته وویل دوی خپل عیني قانوني حق غواړي، خو که پولیس گرفتارۍ لا ورزي نو بیا به تصادم جوړیږي.
ټول مروت ټول بیٹنا قوم په دغه میدان جمع ده، امن غواړو او وسایل او خپل آئینی او قانوني حق غواړو. حکومت پرون مشام ټیک وکړو، نن سهارا ټیک ور باندې وکړو، موږ امن پارا او وسایل او خپل حق ته پارا دغه جایز او مطالبه باندې ته په موږ باندې لشکر کشي کوي. دریای کرم اوبو چې 850 کیو سکو بو حق تا دا حق ایک سن تسلیم کو ټول قوم په مخ سي اے سي په مخ سي 40 سال مخ سي دا حق مستمل او صلاح دا 20 لاکھ کانال غنم او فصل خربوزو فصل دا متباس اول امن غواړو دی غباده وسایل او شي حق غواړو.
دا احتجاج یو بلګډونوال ولی الله مشال ریډیو ته وویل چې د مروت کینال نهر کې د ستونزو په وجه شل لاکھ کینال لازمه کا شړکیږي، آئینی قانوني حق دی ورکړي، خو پولیس ور باندې چاپی وهي، خواست کړي چې تصادم جوړ نشي، پورم نه غوښتنه دی ومنل شي.
موږ 20 لاکھ کې نال او غنم بس په خیری دي خرابېږي، آئینی قانوني وبو غواړو او خپل علاقې په خاورې باندې امن غواړو. مذاکرات ورغلی وو ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن اریګیشن افسران او پولیس ول ایسې چوغانو نو مذاکرات چې دا شای کنفرم سو چې دا وبې دوه آئینی قانوني حق ته ګنټه دوه و بعد 20-22 گاڑی پولیس راغی. موږ خواست کړو ډی پی او صاحب ته پولیس چې دا ما ورور زوی دا کم از کم مر سره جګړه و ما ته خپل آئینی قانوني حق راکا، حق می کیږي په ټیبل سره چې نه چې نمې اوسی بیا خپل حق نه غواړو.
د لکی مروتو دغه احتجاج پاړه د لکی مروت پولیسو یو لوړ پوړی افسر چې نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې احتجاج کوونکو سره د شروع ورځې نه په خبرو دي، نن هم رسیال کمیشنر د دوی مشرانو سره لیدلی. دا هر څه لپاره قانون شته، د مروت کینال او بخور محکمې لاړخه چې څومره د دغه سیمو حق ته هغه او باور کولی شي. د امنیت لپاره هم پولیس او فوج دغلته هڅې کړي. نوموړي وویل چې بیا هم کام خلق مسله راوځي، ټوپک اخلي نو د قانون مطابق به سزا ومومي، چاته هم اجازه نشته چې قانون په لاس کې واخلي. د لکی مروت ضلعي انتظامی چارواکو هم مشال ریډیو ته وویل چې احتجاج کوونکو سره لګیا دي، پولیسو هیڅ گرفتاری نه دي کړې، باید ولسی مشران هم عام خلق د سیاسی ګټو او حکومت پولیسو زید و نه حسوي. یاد احتجاج د مروت بیٹن اتحاد په نوم د تجوړي په مقام د فروری لسمې نه پیل شوی چې د پرون نه ځایي خلق احتجاج ته د ټوپکو سره راغلی. وایي چې پولیس یې که مشران گرفتاروي نو دوی به یې پر ضد اقدام کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د مشال ریډیو ته وګي او د دې خبری غړی د خبرونو د لنډیز وخت راغلی. په کورمه کې د مالک دونکو گاډو پر قافلې د بریدونو نښتو پر مهال د وژل شو کسانو شمیر نه ته رسیدلی دی. په کوزه کورمه کې د پولیسو او چارواکي چې نه غوښتل نوم یې خپور شي، مشال لیډیو ته نن وویل له اوچتو او مندوریو سیمو په ګولیو لګېدلي د درېو نورو کسانو مړې موندل شوي دي. بلخوا د پاړه چنار خلکو د یوې مظاهرې په ترڅ کې لاله حکومتي او پوځي چارواکو په کورمه کې د امنیت د ټینګولو غوښتنه وکړه. په دې لړ کې پرون د پاړه چنار پرېس کلب مخې ته لسګونه کسانو مظاهره وکړه. د مظاهرې یو ګډونوال زیشان حیدر مشال ریډیو سره خبرو کې پر حکومت او ځایي یو سونو مشرانو غږ وکړو چې په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره جدي ګامونه واخلي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د فروری په 12 په صبح کې د روانو امنیتي حالاتو په اړه بحث کړی. د حکومت مخالفه ګوندونو غړو پر حکومت نیوکې کړې دي چې د دوی په وینا یو پلو په صبح کې د امن پر ځای ساتلو ته ژمن نه دي او بلې د طرحه کړې د جګړه کې د وژل شوو پولیسو له کورنو سره کافي مرستې هم نه دي کړې. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د بانک مشر په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره روس ته تللی دی. د افغانستان بانک ویلي چې نور محمد نور احمد آغا او ورسره ملګري پلاوی د فروری په 12 د دې لپاره روس ته تللي دي چې په مالي چارو کې د انټرنیټي امنیت په کانفرنس کې ګډون وکړي. په یعنی وخت کې ملګرو ملتونو ویلي چې په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره د نور احمد آغا د سفر بندیز په موقتی توګه لغوه کړی. د اوکراین جګړې د ختمولو لپاره روس او امریکا چارواکو نن په ریاض کې د اعلی پایه یو غونډه وکړه. رویټر خبری ایجنس لیکي چې د سعودي عرب سرخار کې ترسره شوې دی غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د هغه د روس سیال سرګی لاوروف ترڅنګ د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والټس او د بهرنیو چارو لپاره د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار یوری اوشاکوف برخه واخیسته. مشال ریډیو ته وګورئ او یو نړیوالې موضوع ته ستاسو پام راګرځوم. امریکایي او روسي چارواکي نن په سعودي عربستان کې خبرې وکړې. خو د اوکراین ولسمشر چې د خلیج د سیمې د عربي هیوادونو او ترکیې په سفر وتلی پرون په ابوظبي کې وویل چې په سعودي کې د اوکراین پر سر د امریکا او روس په خبرو کې ګډون نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ټینګار کړی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي به د سولې په هر راز خبرو کې برخه لري سو د روسي جګړې پای ته ورسیږي. روسي جګړه پای ته ورسیږي. ټرمپ دا هم ویلي چې د ښایي ډېر زر د کریملن له مشر ولادیمیر پوتین سره وویني. په دې اړه تفصیل عصمت سروان نور.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی ده نن په سعودي عربستان کې د اوکراین په اړه خبرې پیل شي، د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي پرون دوشنبه په ابوظبي کې خبریالانو ته وویل اوکراین د امریکایي او روسي چارواکو ترمنځ په سعودي عرب کې په کېدونکو خبرو کې ګډون نه کوي. زیلینسکي وویل اوکراین د امریکا او روسیې له خبرو څخه خبر نه وو او هر ډول مذاکرات چې د اوکراین په اړه وي خو له اوکراین پرته ترسره شي بې پایلې ګڼي. د زیاته کړه هغه موافقې نشي منلی چې د دوی په اړه یې نور کوي. له بلې خوا د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د ولسمشر پوتین د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار یوری اوشاکوف به له خپلو امریکایي سیالانو سره د خبرو لپاره سعودي عربستان ته سفر وکوي. پیسکوف خبریالانو ته وویل دا ناسته به چې مقصد یې د مسکو او واشنگتن ترمنځ د اړیکو بیرته رغول دي د فبروري په 13 یعنی نن سه شنبه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په دې ناسته کې به د امریکا استازي توپ د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو چې لا دمخه په ریاض کې دی، د ملي امنیت سلاکار مایک والټس او ځانګړی استازی سټیو ویټکوف کوي. لاوروف چې د فبروري د 13 مې لپاره د سعودي عرب په ناسته کې له ګډون مخکې په مسکو کې د سربیا له باندنیو چارو وزیر سره په ګډ خبري کانفرنس کې خبري کولې وویل اروپا څو ځله د دې فرصت درلود چې د اوکراین د ستونزې د حل برخه شي خو زیات یې کړه چې دی نه پوهېږي چې که اروپایي هیوادونه خبرو ته وبلل شي نو هغوی به څه ډول مرسته وکړي ځکه چې د هغه په وینا اروپایي سیاستوال غواړي چې جګړه دوام وکړي خو له بلې خوا اروپایي مشران په پاریس کې راټول شول ځکه چې ډونالډ ټرمپ د اوکراین او روسیې ترمنځ د یوې موافقې د چټکولو لپاره فشار راوړي یولس اروپایي مشران پرون په پاریس کې سره راټول شول چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه خبرې وکړي او د سولې د بهیر د چټکولو په وړاندې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې هڅوي ګډ دریځ پیاوړی کړي تېره اونۍ ټرمپ لویدیز متحدان هغه مهال حیران کړل چې ولادیمیر پوتین ته یې زنګ ووهه او له هغه څخه یې وغوښتل چې سمدستي مذاکرات پیل کړي وروسته ټرمپ وویل چې دی شایي ډېر ژر له پوتین سره وویني
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري
تاسو مشال رادیو ته غوګي د ملګرو ملتو امنیت شورا به زر په افغانستان کې د یونما د ماموریت پر تمدید د خبرو لپاره غونډه جوړ کړي دا ماموریت د تیر کال د مارچ په 15مه د سخت کال د مارچ تر اتلسمې پورې تمدید شوی و دا دل په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت په اړه دوه مسودې جوړیږي په دې اړه تفصیل اسمت ساروان وړاندې کوي
پاکل شویر چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د تمدید په اړه غونډه وکړي د یونما اوسنۍ ماموریت د مارچ په 18مه پای ته رسیږي په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د یونما ماموریت د امنیت شورا د غړیو له لوري په اسانه تصویب شوی دی خو دا ځل د دې ماموریت د تمدید په اړه دوی جلا مسودې بحث ته وړاندې کیږي چې دا د افغانستان پر سر د لویو قدرتونو ترمنځ د اختلاف ښکارندوی کوي د امنیت شورا په غونډه کې به د یونما د ماموریت د تمدید لپاره دوه وړاندیزونه وسیړل شي یو وړاندیز د جنوبی کوریا او امریکا له لوري وړاندې شوی او بل د چین او پاکستان له لوري چمتو شوی دی دا وړاندیزونه د افغانستان په اوسنی سیاسي او امنیتي وضعیت کې د یونما د راتلونکي رول په اړه بحث ته زمینه برابروي د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی مرستیال او د سیاسي چارو کتونکو شاه محمود میاخیل د یونما ماموریت د افغانستان لپاره مهم بولی او د دې ماموریت د مسودې پر سر د امریکا او چین اختلاف ته په اشاره وایي
د ملګرو ملتونو د یونما ماموریت په افغانستان کې سیاسي ماموریت او دا سیاسي ماموریت کله چې طالبان تیر ځل سقوط وکړ د هغه وخت نه پیل شوه ده په افغانستان کې دا ځل یو څه اختلاف د امریکای او د چین ترمنځ وجود لري امریکا غواړي چې په بشري حقوقو او په دې باندې زیات فوکس وکړي اما چین او پاکستان بیا غواړي چې په افغانستان کې د بشري مرستو او همدارنګه د افغانستان د پراختیا په باره کې باید یونما خپل منډیټ ترسره کړي نو دا اختلاف تیر کال هم موجود و بیا تیر کال بل دې چې تغییر پکې راولي دغه ماموریت تمدید کړ اما دا چې اوس یو څه اختلاف موجود دی او دوه جلا جلا وړاندیزونه دي نو وګورو چې د ملګرو ملتونو په اخره کې دې څه فیصله کوي
یونما د 2000 لومړي میلادي کال د بن کانفرنس او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1401 پریکړه لیک پر بنسټ د 2002 کال د مارچ په 28مه په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ د دې ماموریت صلاحیت هر کال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا ارسول کیږي او د یونما فعالیتونه د بشري مرستو د تنظیم او په افغانستان کې د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره حیاتي بلل کیږي د امنیت شورا پریکړه به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو رول مشخص کړي او د بشري بحران او د بشري حقوقو د ستونزو د حل لپاره رواني هڅې به اغیزمنې کړي په دې سختو شرایطو کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ د افغانستان لپاره ډېر مهم ګڼل کیږي
مشال رادیو ساسی لپارا خبری، معلوماتی او تفریحی خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سور لساتا ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د دې موضوع لپاره د پاکستان سرخار اسلام آباد ته ورځو. د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې میشتو هغو افغان کډوالو د خپل ستونزو د هواري لپاره غونډه کړي چې له تیرو دریو کلونو امریکا ته د تک په تمه په اسلام آباد کې میشتي. په غونډه کې شریکو ماشومانو، میرمنو او نارینو داسې لیکلي شعارونه په لاسونو کې اخیستي وو چې د امریکا اوسنی حکومت دی د دوی د ایستلو لړۍ بیرته پیل کړي. دوی وویل چې افغانستان ته که ځي نو ژوند ته یې خطر دی. په دې اړه تفصیل راشد خټک را لېږلی.
No more delay.
No more delay.
We need 50 now.
We need 50 now.
دا هغه کډوال افغان ماشومان دي چې میندې او پلرونه یې امریکا ته د تک په انتظار په اسلام آباد کې شپې سبا کوي. دوی په 14 فروری په اسلام آباد کې د کډوالو لخوا را جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړو او د امریکا د نوې انتظامیې نه یې غوښتنه وکړه چې د P1 او P2 کیسونه لرونکو افغانان چې امریکا ته د تګ لپاره په عارضي توګه پاکستان ته راغلي دي زر تر زره امریکا ته ور وغواړي او هلته یې آباد کړي. په غونډه کې په لسګونو افغانانو ګډون وکړو چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو. دوی وویل چې د پاکستان حکومت دوی ته ویلي چې تر 1 مارچ پورې د اسلام آباد نه ووځي. د غونډې ګډونوالو دا هم وویل چې د امریکا نوې انتظامیې د دوی د لېږدولو بهیر ځنډولی دی چې په نتیجه کې دوی د ډېرو ستونزو سره مخ دي، ځکه چې د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر هم له امریکا غوښتنه کړې ده چې دا افغانان چې امریکا ته د تګ دپاره په افغانستان کې په کال 2021 کې د طالبانو واک ته رسېدو او د جمهوري حکومت د سکوت نه پس پاکستان ته راغلي دي تر 1 مارچ پورې له پاکستان وباسي، ګنې دوی به یې بېرته افغانستان ته ولېږي. غونډې ته د وینا په وخت افغان کډوال کفایت الله خان وویل چې دوی په تېرو 10 کلونو کې د امریکا د امنیتي ځواکونو او نورو ادارو سره کار کړی دی او که بېرته افغانستان ته ولېږل شي نو ژوند به د خطر سره مخ شي.
پاکستان ته راغلی یو، دلته پونه شوي یو، د هغې په یو رسمي ایمیل د هغې په رسمي غوښتنه باندې مونږ دلته راغلي، خپل کور، مال، حال، هر څه ماته پرېښي مې.
د پنجاب صوبایي حکومت هم افغان کډوالو ته هدایت کړی دی چې تر 1 مارچ پورې د خپلو اسنادو توثیق وکړي، ګنې بېرته به افغانستان ته ولېږل شي. په غونډه کې شریک یو کډوال حامد پیکار مشال رادیو ته وویل چې دوی ته بېرته افغانستان ته ستنېدل ډېر ګران او د خطر نه ډک دي.
مونږ نشو کولی چې بېرته راستون شو افغانستان ته، او زمونږ غوښتنه د امریکا چارواکو نه دا ده چې زر تر زره دغه ستونزه به لرې شي تر څو چې دغه ماشومان او زمونږ کورنۍ آینده به برابر شي.
په پا پاکستان کې د انتخاباتو نه وړاندې لنډمهالي حکومت په کال 2023 کې پریکړه کړې وه چې بې اسناده کډوال به بېرته خپلو هېوادونو ته لېږي. د غونډې یوې ګډونوالې بختور منګل مشال رادیو ته وویل چې د دوی اساسي غوښتنه له امریکا ده چې زر تر زره یې له پاکستانه وباسي.
دلته خو مشکلات ډېر دي، ځکه چې موږ 3 کال وسو چې همدلته یو، د هر لحاظه د هر نگاه نه موږ ډېر مشکلات سره مخامخ یو. اقتصادي مشکلات شته دي، د پولیس دیپورت کول مشکلات شته دي، نیوالې بل مشکل دي، بي سرنوشتي ده، عاید نه لرو او بیکار بیوزګار یو او اولادونه ټول د تحصیل نه پاتې شو.
په غونډه کې موجود پاکستانی خبریال او تجزیه‌نگار حسن خان مشال رادیو ته وویل چې دا مسله باید د بشري حقوقو او انساني همدردۍ په تناظر کې حل شي.
وته زره کسان به ماکسیمم امریکای د پاره نزه مده فوري استل پکار دي. نمبر 1 د پاکستان خپل مسلې شته، او سکیورټي مسله ده، معاشي مسله ده. خو پاکستان هم کو ګور نو لگا سومره دي، دلته اسلام آباد کې لزره دي، شل زره دي. ما په خیال دته د انساني دغه باندې قتل پکار دي او دونه دباو نه دی راوستل پکار. ک 50 کال چې کم دي دلته کې 15 میلیونه جون تیر کړي دي، نو یو کال دي نورم تیر کینو څه چل به وشي.
په افغانستان کې د جمهوریت حکومت د سکوت او طالبانو واک ته رسیدونه پس د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت ته کمو تر مخه اولک افغانان پاکستان ته راغلي وو چې یو لکه خا وخت امریکا ته ولک ډول شول او تر شپږو لکو اوس هم په پاکستان کې میشت دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا
دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
مشال ریډیو ته وګي د خیبر پښتونخوا مازوره کسانو پرون په پیښور کې احتجاج کړی دی. دوی له حکومت وغوښتي چې په سرکاري نوکرو کې د کوټه زیاته کړي. په سرکاري ټرانسپورټ کې دی د دوی کرایه نیمه کړل شي. همداراز ودانیو ته د دوی د تګ راتګ لپاره د اسانتیاوي برابر کړل شي. دوی دا غوښتنه هم کړې چې د ګڼو چې د کڼو او ګونګیانو لپاره دی په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې ترجمانان وګمارل شي. بلخوا اړوند حکومتي چارواکو ویلي دي چې د احتجاجانو د مسلو د حلولو لپاره به هلې ځلې کوي. نور تفصیل د احمد علی شاه په دې راپور کې چې د احتجاجانو په غږ پیلېږي.
دا مازوران دي چې د صوبایي حکومت پر ضد په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د ودانۍ مخې ته احتجاجي مظاهره کوي. مظاهره کې په خپو لاسو مازورو بشمول د ټیټ کټ او په غوګونو کاڼه او ګونګیانو مازورانو ګډون وکړ. په احتجاج کې شریک د پیښور اوسیدونکي رانا ګل چې پخپو مزوره د مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت ورته په سرکاري ترانسپورت او ودانو ته د تګ راتګ اسانتیاوي ورکړي.
موږ خیرات نه غواړو. موږ ډیر مجبور شوی یو ځکه موږ دلته کې راغلی یو. دلته کې چې کم یو سپیشل پرسن راغلی هغه په ډیر تکلیف باندې ته ځان رسولې دی. هغوی ته د کور نه وتل دوه تکلیف دی چې هغه صرف هغوی ته پته دی، د هغوی کورواله ته پته دی او زموږ رب ته پته ده. په هاسپټل کې، په بینک کې، په هر ځای کې موږ خپل کم دوه فیصد کوټه موږ ته غم نه ملاوي.
دا پاکستان بیرف سټیټسټیک د شمیرو تر مخه په پاکستان کې له 12 میلیونه سیوا مازوران جون کوي چې ورته د زده کړو، لوبو او د معاش ستونزې ورمخته دي. مظاهره کې شریک د ګونګیانو او کڼو مازورانو د اتحادی خیبر پښتونخوا فیډریشن آف ډیف مشر حامد الله خان چې ترجمان په ذریعه مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت دې په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې د دوی د ستونزو د هواري لپاره یو ترجمان اوساتي چې د دوی په خبرو پوهیږي.
4% کوټه شوی وا نو هغه واپس 2% شو. بل دلته کې دومره ډیف شته چې هغه ماسترز کړی دی، سیکنډ ایئر پورې سبق ویلی دی، نو هغه د پاره کار نشته، روزګاری نشته.
احتجاج کې شریک احمد نواز خان مشال ریډیو ته وویل چې صوبائی حکومت ته ورته په سرکاري نوکرو کې د نورو صوبو په شان کوټا 15% تا ورسوي.
په هر صوبه کې 2% کوټا بڑھاو شولا. زمنګ اولنۍ مطالبه دا ده چې 2% 5% کوټه ته بڑھاو شي. د دې سره موږ چې کم پړه لیک هلک یو موږ ته نوکری ملاو شي په هر ډپارټمنټ کې او موږ خپل روزګار شو.
خصوصي خلکو د صوبایي سوشل ویلفیئر ډایریکټر سره د ناکامه مذاکرات وروسته خیبر روډ هم د هر قسمه ټرافیک لپاره بند کړو چې وروسته پولیسو د هغوی نه سړک خالی کړ. دا مظاهرچیانو په وینا چې د غوښتنو منلو او د وزیر اعلی لخوا د غوښتنو د هواري د باور پورې به احتجاجي مظاهره جاری وي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان مرکزی حکومت د یوټیلیټی سٹورونو شاوخوا 3000 ملازمین له لوکرو نه نوکرو لیر کړی دي. دا ملازمین وایي که یو خوا ملک ګرانی ده نو بل خوا روژه هم را روانه ده او له دندو لرې کول ورته ډیر ګران پریوتی دي. دوی وایي لس او پنځلس کال یې دغه روزګار کړی او اوس له دندو ناڅاپي لرې کول یې زړه نه مني. بلخوا حکومت وایي د محکمو خرچې زیاتې دي او اصلاحات کول غواړي. تفصیل له پیښور د شبیر احمد جان په راپور کې.
دا سرکاری یوټیلیټی سٹورونو دغه ټول ملازمین د هیواد په زیاتره برخو کې په احتجاج دي. دغه ملازمین د سازمان مرکزی مرستیال صدر انورزیب شیرپو مشال لیډو ته وایي
زمونږ یوټیلیټی سٹور کې تقریبا د 15-20 سال راسه ډیلی ویجز ملازمین چې هغه قانوني عدالتونو ټیم په ټیم دغه د ریګولایزیشن ارډونه هم کړو هغه د نوکرینه اوستې شو.
هم دغه سازمان د پیښور سویلي سیمې عمومي سکتر وقار احمد وایي چې ډیلی ویج یا مار خو ټول فارغ کړل اوس امکان دی چې پکچا یا کانټیکټ نو کرے او پاخه نو کرے کون کی هم دغه ډول د نو کرونه وباسي یوټیلیټی سٹورونه ختم کړي.
زمونږه پشاور زون چې کم دی کنه 377 پوری ډیلی ویجز امپلایز او په ټول پاکستان کې 2984 ډیلی ویجز امپلایز هغه فارغ کړ. بلوز وفاقي وزیر اسمبلی فلور کې ویل دینه مخکې مو 2000 لغه یقین دهانی وکړه چې بای مونږ نه یوټیلیټی سٹورز بندو او نه ته مونږ سو فارغو. خو د دې یقین دهانې نه باوجود هغه د خالی پورز یعنی دی چټه پورس هغه فارغ کړ
ولی په دیړه د مرکزی حکومت کمستادی سره خو خبره ونه شوې خو په اگست 2023 کې مرکزی حکومت د یوټیلیټی سٹورونو د بندولو پریکړه کړې و وزیر اعظم شهباز شریف د دې سٹورونو بندولو په اړه وړاندیزونه هم غوښتي وو او د دې پروسې د یوې برخې په توګه دوی د سرکاري یوټیلیټی سٹورونو لپاره 50 ارب روپو سبسډي امدادي قیمت هم بند کړې وو شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال ریڈیو دا امن جمہوریت او پرمختیا کاروان
داس مشال ریڈیو توغی په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت یو کال پوره شو خوشنون کې وایي چې یو منصوبه هم نوې نه ده شروع کړي دوی وایي حکومت په صوبه کې د امنیت پر ځای کولو لړکې هم سندې کړي بلخوا بیا حکومتي ګوند تحریک انصاف وایي صحت کارډ بحال کړي د غرار دوی دا هم وایي چې په امنیت ټینګولو کې خپل رول لوبولې تفصیل شانواز ترکزین اورو
د پاکستان تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې درېم وارد حکومت جوړول یو کال پوره شوه خوشنون کې وایي پرته لدی چې دوی د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لبند د آزادولو لپاره احتجاج وکړي کوم نوې او غټه ترقیاتی منصوبه نه ده شروع کړې په 8 فروری 2023 کې په صوبه کې حکومت جوړ شوه چې د پیښور د سیاسي چارو خبريال عرفان خان وایي په دې یو کال کې تحریک انصاف د عمران خان د خلاصولو لپاره نه حلوي احتجاج نه کړی ورته ګوند نه نه خپل منځي اختلافات هم ډیر زیات دي نو دې زیاتوي چې د اختلافات د غوږ هم ترقیاتی کارونه یا خو ولاړ دي یا بيخي کم شوي
د جولای 2023 نه د دسمبر 2023 پورې په دې شپږ میاشتو کې دوی صرف 15% ترقیاتی بجټ خرچ کړو قبایلی ضلعو لپاره چې کم بجټ وو تقریبا 700 ارب روپو پورې هغه بجټ کم شوی نو دغه دوه خبرې یو مالی بحران دی حکومت سره پیسې نشته بلکې پیسې شته هم نو د محکمو د وزیرانو یا د انتظامی سکتریانو عدم دلچسپي د وجې نه ترقیاتی بجټ هم نه خرچ کیږي دا غي په وجه باندې موږ داسې غټه منصوبه نه ده کتلې په صوبه کې چې په یو کال کې دا غي افتتاح شوی هغه شروع شوی سکولونه دي کالجونه دي د صحت مراکز دي یا نور داسې غټه منصوبه
عرفان خان زیاته کړه چې صوبای حکومت خپل داسې مقدمه هم نه ده تیار کړې چې ګنې دوی تر مخه د وفاقي حکومت ته ادارو لکه د مشترکه مفاداتو کونسل او اقتصادي کونسل نه خپل د صوبي حق وغواړي خو تر ټولو غټه توجه احتجاجونو اړخته ده د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي عارف احمدزی چې هغه هم په دریم وار اسمبلی ته منتخب شوی وای چې دوی ډیر ترقیاتی کارونه کړي د مشال ریډیو ته وویل تر ټولو غټه منصوبه یې د صحت کار دوباره شروع کولو د مشال ریډیو د دې پختر په جواب کې چې ګنی دا منصوبه خو تیر حکومتونو شروع کړی و وای ویل
راتلو سره الحمدلله صحت کار او سہولت بحال کو باقی تاسو وګورئ د دې وخت کې کوم دی د ټول نلوی خبردار چې په صوبه کې سرپلس بجټ ورکول چې کوم دی په تاسې حالاتو کې چې مرکز سترګې بدلې کړې دي مرکز موږ خپل حق نه راکوي او داسې منصوبې چې کوم شروع دي هغه تاسو وګورئ ټول نه غټه خبردار چې کوم لفټ کینال چې کوم دی ډی خان ته چې کوم سي هغه دپاره فوري پیسې ورکول او بیا لسر به روپۍ هغې کې لوکیشن کول هغې کار شروع کول هغه د یو ضلعي منصوبه نه ده هغې نه چې کوم دی په سوونو نه بلکې په زرګونو ایکړه ځمکه چې کوم دی هغه به سیراب کېږي
د عارف احمد زی په خبره دوی ته د وفاق نه د قبایلي ضلعو لپاره هیڅ پیسې نه ملاویږي نو دغه ضلعو کې هم صوبای حکومت خپلې پیسې خرڅوي د انګریزي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ خبریال حق نواز خان مشال ریډیو ته وایي د یو کال راهیسې د خیبر پختونخوا جنوبي ضلع د ترهګرۍ ښکار دي چې د مخنیوي لپاره یې ګامونه نه پورته کیږي حق نواز خان زیاته کړه د کورمې د حالاتو د قابو کولو کوشش البته شوی خو هغه شان نه چې دغه ستونزه مکمل ختمه کړي
چې جنوبي اضلاع د خیبر پختونخوا چې دي هغه کې د حکومت رټ بالکل ختم شوی دی داسې یو شمېر پیښې هم مخې ته رالی په لکې مروت کې هم خلک راوتي دي په وزیرستان کې هم خلک راوتي دي په دې موجوده وخت کې په نورو سیمو کې هم داسې نه ده چې هلته کې مکمل امنیت دی
د اسمبلی غړي عارف احمد زیر مشاد ریډیو د امنیت په حواله هم پوښتنه کړې نو هغه د کورمې په بدمنۍ وویل چې دوی هغه ته ځینې داسې ګامونه واخیستل چې حالات یې سم کړل خوراکي او غیر خوراکي شیان هم خلکو ته ورسول د بیا دا هم وویل تیر کال په نومبر کې د پښتون ژغورن غورځنګ په خیبر کې په جلسه کې صوبای حکومت ته امنیت لپاره هم خپل غږ پورته کړی نو د دې پښتنې په جواب کې چې په جنوبي ضلعو کې ټي ټي پي یو وار بیا خپل عملیات تند کړي د مخنیوي لپاره صوبای حکومت سنجیده دی او کنه عارف احمد زی دا جواب ورکړه
کم کردار ادا کول د مرکزی حکومت دی او یا د ادارو د مرکزی هغوی هغه خپل فرایض ادا کولو کې ناکام شوي دي. تاسو وګورئ چې په دې ملک کې د پښتون حقوقو باندې کوم هغه قواعد چت کړو او هغه قواعد چتولو په هغه باندې په هغوی سمدستي پابندي ولګېد. او په دې صوبه کې د بدمنۍ یو کوشش شروع شو که صوبایي حکومت په هغې کې سمدستي اقدام نه دی کړی او قدمونه یې اوچت کړل چې الحمدلله نن چې کوم دی په هغه هغه سخترین دغه چې کوم دی هغه ختم شو.
خو عارف احمدی زیاته کړه چې د دوی د عوامي منصوبو ترقی او د پرمختګ سره سره تر ټولو اوله ذمہواری د عمران خان د آزادولو لپاره ده او دوی به په راتلونکي کې هم دغه د خلاصون لپاره پرامن احتجاجونه کوي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزې خپرونې هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، نن د فروری په 13مه نیټه د نومیالي شاعر امیر حمزه خان شینواری یو دیرشم تلین لمانځل کیږي. امیر حمزه خان شینواری چې د پښتو د غزل بابا په نوم هم یادیږي، په خپل وخت کې غزل، نثر، پښتو ډرامې، افسانې او ناول لیکلي دي او ځینې شعرونه، نظمونه او افسانې ډېرې مشهوري دي. د امیر حمزه خان شینواری په ژوند، فن او شاعرۍ باندې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری یو شمېر شاعرانو تاثرات راغونډ کړي او یو راپور یې پرې جوړ کړی. نو راځي چې دا وګورو.
ستاپا ننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشو د پښتو غزاله ځوان زدي بابا کړم تا که پس لمر گوي چې حمزه څه شو زما خورې به هم چغه کړی چې دای ما.
د امیر حمزه خان شینواری دا شعرونه د پېښور پونتون د پښتو څانګې پروفیسر ډاکټر احمد علي عجز مشال ریډیو سره شریک کړل. نوموړی وایي چې امیر حمزه خان شینواری غزل کې پښتني اقدار ورزای کړی او د پښتو غزلې د نورو ژبو د اثر نه آزاد کړای.
چې حمزه چې کوم دی نو غزل را واغستو او هغه پښتون کړو، یعنی مطلب دی پت، خېګړه، ننګ، وفا، تورا، دا چې کوم دی د ټول پکې ذکر او نه صرف ذکر بلکې چې کوم دی یو ډېر لوی کوډ آف کنډکټ چوته د پښتونو قانوني ورته ورکړو. تورا شو، ننګ شو، پت شو، خېګړه شو، چې هغه مطلب دی ورته یو خپل رنگ ورته ورکړو، یو خپل لغې ورته ورکړو. نو د حمزه بابا چې کوم دی ګوره، حمزه دا حد بیدارۍ خو نه دی چې درته وګوره موده ښکاري. حمزه بابا که پښتو راخلي او که تصوف راخلي او که قومیت راخلي، هغه پښتو کې چې کوم دی داسې هغه غلې کیږي چې عام ټول پښتون پښتون وي.
لیکوالی نگین خانم هم د امیر حمزه خان شینواری په شاعرۍ باندې را سره خپل تاثرات شریک کړل.
د حمزه بابا شاعری لکه څنګه چې وایي چې په لو دي د مخ اخلم پښتنی، خدا می ووره زمری غوندې به ګوري، شرمېدل به پکې نه وي. نو هغه پښتونولي په داسې نوي سټایل او په خوندوره طریقه خلکو ته وړاندې کړي ده چې هغه بنده ته د پښتونولۍ د روایت هم پته ولګي او هغه خوښوي هم. نو یو نوي الفاظ استعمال کړي دي او نوي انداز، یو رنګینی پکې پیدا کړي چې هغه په ټولو لوستونکو اورېدونکو باندې خلک لکه مثال په توګه یو شعر دی چې فطرت کړي ګل ته غږ چې د اغزو سره راځه، بلبل ته اشاره چې د نغمو سره راځه. زموږ شاعرانو ته داسې لارې هوارې کړي چې دغه سټایل او دغه شعر چې دی هغه ډېر خوښلی کیږي، مطلب هغه غزل یو مقام ته ورسو. او پښتو غزل څه بلکې پښتو ټولو شاعرۍ اړخ چې دی لکه پښتونولي شو، تصوف شو، داسې هغه په نثر کې هم کار کړی دی. نو هغه په جدید شاعرۍ کې زموږ سره سره یو لوی نوم دی حمزه بابا.
هر کال د فبروري په 13مه نیټه د امیر حمزه خان شینواری د تلین ورځ لمانځل کیږي. د خیبر پختو د بجرګې لخوا به سږ کال هم د فبروري په 23مه نیټه د امیر حمزه خان شینواری په مزار په لنډی کوتل کې یو غونډه کیږي چې په هغه کې د خیبر پختونخوا، د ملک نور برخو او د افغانستان شاعرانو او لیکوالانو ته بلنه ورکړل شوې. امیر حمزه خان شینواری په 1901 کې په لنډ کوتل کې زیږیدلی و او په 1994 کې وفات شوی او په مزار یوا کلتوري ودانی هم جوړه شوې. امیر حمزه خان شینواری د پښتو فلمونه، نوول، افسانې او ډرامې هم لیکلي او ځینې افسانې ډېر شهرت لري او یو شمېر نورو ژبو ته هم ژباړل شوي. د نوموړي کتابونه غزونه، کلیات حمزه، مکتوبات حمزه، د خوشحال بابا یو شعر، سپرلی پاینه کې نوې چپې په نوم ناول، د حجاز په لور او د کابل سفرنامې او داسې یو شمېر نور آثار هم چاپ شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 خبرونه
سروې
په لسنیمو بجو
د کرخی په غاړه،
په یو بجا
سندری جادوګری،
په دوهنیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی،
په دریو بجو
د مشال ترانا لاندې،
په څلورنیمو بجو
روغتیا او درملنه،
په پنځو بجو